تی هڅې زیانمنوي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې امریکا او متحدان په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د زیاتیدونکي پوځي نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وویل د دې تړون هدف له چا سره دښمني نه ده.
ولایت په ولایت له آزادي راډیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو د خبرونه هلمند ته ځانګړې ده. هلمند د کندهار، روزګان، غور، فراه او نیمروز ولایتونو ترمنځ پروت دی. د دغه ولایت جنوب ته بلوچستان ایالت موقعیت لري. هلمند 5504 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز لشکرګاه شهر دی. دا شهر په وروستیو کې ډیر زیانمن شوی دی. سره له دې چې طالبانو افغانستان نور ولایتونه تقریبا بی جګړې ونیول، خو د هلمند په مرکز لشکرګاه کې سختې جګړې وشوه چې لکبل د ډیر شمیر انساني تلفاتو ترڅنګ د دغه شهر تاسیسات او د خلکو دوکانونه ویجاړ شول. هلمند په تیرو څکم شلو کلونو کې تر ټولو د سختو جګړو میدان پاتې شوی دی او یو له هغو ولایتونو څخه دی چې طالبان پکې ډیر فعال وو. دا ولایت د افغانستان او نړۍ په کچه د تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز هم ګڼل کیږي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی عبدالحق ځواکمن چې یو مدني فعال دی، همداراس ډاکټر صاحب حسرت الله، دوی هم مدني فعال دی. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسې اوریدونکو ته په ځانګړي ډول د هلمند اوسیدونکو ته لږ وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. لبرای ډاکټر صاحب حسرت الله، لکه څنګه چې مې په پیل کې وویل، لشکرګاه په جګړو کې زیاته زیانمنه شوه. د دغه شهر یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کولای شئ چې څومره خرابې هلته پېښه شوې ده؟
بالکل، دا اوسنۍ جګړه چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان درلودی، د لشکرګاه زیاته سیمه چې هلته مارکیټونه و، تجارتي مرکزونه و، او د ته یا خلکو چې خپل سرمایه ګزاري تکړې وي یا خپل ځانونه ته کورنۍ جوړې کړې وي، دولتي تاسیسات د جنگ له امله څخه یا بمبار سوله یا په جنگ کې تخریب سوله، لشکرګاه زیات زیان لیدلی دی. ملي تجارانو ته زیان رسېدلی دی او زموږ دلته هغه د ولایت په سطحه باندې تجارانو ته، دکاندارانو ته او کورنۍ غړو ته او د کورنۍ خلکو چې کورونه دلته جوړ کړي وو یا دلته یې سرمایه ګزاري کړې وه چې خپل د پیسې هم دلته مصرف کړي وي چې دلته یې بلډنګونه جوړ کړي وه، هغه اکثریت تقریب سوله هغه د بین څخه ولاړه. لکه مکمل زموږ د تجارانو مارکیټونه، د دوا فروشانو مارکیټونه وسوځېدل، دوکانونه وسوځېدل، بازار په مکمله توګه باندې وسوځېدل، خلکو ته زیات زیانونه واوښتل. چې تر اوسه پورې هغه د لشکرګاه ښار چې دغه تور مارکیټونه تر دې اوسه پورې دینه دي باندې دي چې هغه پاکي او یا هم بیرته ورغوي. نو زیات شمېر خلک دلته له بین څخه ولاړل او مالی زیانونه ورته واوښتل چې دا به ډېر موده ونیسي چې دا خلک بیا هم ځان راپورته کړي او یا هم د خپل سرمایه ګزاري کې په خدمت کې.
بله، ډېره زیاته مننه ځواکمن صاحب. که تاسو وایس که هم ډاکټر صاحب حسرت الله وویل چې تر اوسه پورې د ویجاړ شوو ځایونو د ترمیم لپاره اقدام نه دی شوی، آیا کومه وعده شوې ده، خصوصا د اوسنۍ ادارې له لوري، د طالبانو د ادارې له لوري، چې خلکو ته به تاوان ورکړي؟ پخوا خو همداسې رواج و چې کوم ځای به ویجاړ شو حکومت به په یو نوي شکل سره تاوان ورکاو.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین. ما سلامونه تاسو ته، استاد درنو مېلمنو ته، استاد رادیو دلار څخه د افغانستان ټول شریف پلس ته وړاندې کوم. واکن علمن په ټول افغانستان کې تر ټولو وزپولسو او د مور میرې چلن افغان حکومت ورسره وکي، په دې هم پوهېدلی چې افغانستان حکومت یا له منځه ځي یا سکوت کوي، ولې بیا هم په دې ولایت کې دوی جګړې ته دوام ورکوي او دا ولایت یې د اور په لمبو باندې وسو. جګړه چې کله د ښار تر سکو راورسېدله، ټولو خلکو ژغ پر وکړي چې باید نوره جګړه ونه شي، ځکه تاسو جګړه د باندې د ښار مهر نه کړله،
ځواکمن صاحب زما پوښتنه دا نه وه. ځواکمن صاحب زما پوښتنې ته لطفا ځواب ووایست. نه راځئ دومره وخت مه ضایع کوئ، اصلي پوښتنې ته ځواب ووایست لطفا.
نو تر اوسه خو د طالبانو د حکومت یوه میاشت کېږي، دوی تر اوسه پورې خپل ادارې او سیستمونه نه دي سره جوړ کړي او بانکونه تر اوسه نه دي فعال شوي. نو څنګه به وکولی شي چې هغه خلکو ته چې تاوان رسېدلی او یا هغه خلکو چې زیان لیدلی د هغو سره مرسته وکړي، وروسته وګورو چې د دوی حکومت یې پر ځای پر ځای شي، جوړښتونه سم شي، ادارې فعال شي، هغه ادارې چې مرستې کوي هغه ادارې چې د خلکو سره مرستې کوي هغه ادارې باید د هغوی ادارو سره خبره وسي چې دا څنګه کېدای شي. او زه دغه ټولې خرابې چې شوي دي دا پر چیر حکومت باندې وراچوم.
سیده مننه سیده، لیکن جنگ خو دوی کړی دی پر حال. ډاکټر صاحب اسرت الله، دوی خو ویل چې او بخشی تاسی خبری بس که چه داکتر صاحب اسرت الله زما پوشتن واوری. داکتر صاحب اسرت الله بی خوویل چه زواکمن صاحب خوویل چه ده طالبانو ترو سپوری ایس اقدام نده کرده، خلکو پخپل ترو سپوری کار شروع کرده ده برتاو کنه ده خپلو دکانونو خپلو جایدادونو ده ترمیم لپاره؟
او خلق تر یو اندازی پر اخته دي خپل مارکیټونو کې او یا هم خپل دکانونو کې، یا خلق چې کورونه تخریب شوی دي هغه خپل په اندازه باندې دوی هم اخته دي، خپل کورونه پاکوي یا دکانونه پاکوي. ولی خو لکه څرګند چې تاسو د افغانستان اوسنۍ وضعیت ملنی چې اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ستونزې دي، پیسې نشته، ټول خلق بیکار دي، حتی دکانونه په همدا شکل باندې دي چې خلک دلته د خوراکي توکو د کمښت سره مخامخ دي، یا د خوراکي توکو د لوړوالي سره چې یو شی مثلا تیل او ګاز او د ورته نور خوراکي توکي لکه سرکم غوړي او د ورته نور شان چې په څو چنده باندې شوي دي، خلک مصروف دي، په دې باندې اخته دي چې خپل ځایونه پاک دي. ولې خو دومره نه دي توانېدلی چې بیا به په همهغه شکل باندې لکه سرکم چې مخکې و پته ناپاکي و هغه دوکانونه چې یا سوځېدلي دي یا نړېدلي دي هغه خپل سامانونه راوباسي او دوکانونه یې په همهغه شکل باندې دي. نو اخته دي چې په قرار قرار او تدریجي ډول باندې به دوی خپل پخواني حالت ته ورسېږي انشاءالله.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. یو بل پوښتنه هم دا ده چې اوس خو امنیت ټینګ دی، د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ تګ را تګ اسانه دی، خلک په خوا په هلمند کې ډېر په مرکز کې ډېر راټول شوي ول، د ولسوالۍ خلک هم راغلي ول، لسګونه زره خلک مهاجر شوي ول، بې ځای شوي ول، هغه خلک آیا بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي او کنه؟
بالکل امنیتي وضعیت اوس ډاډمن دی. تاسو ګورئ په ټول هلمند کې هیڅ نوع امنیتي تهدید موجود نه دی، طالبان د لوري څخه امنیت پرانی ورسوي دي او ډېر ښه د امنیت فضا ده. هغه خلک چې واقعا همدلته په هلمند کې لشکرګاه شاته د جنګي سیمو څخه د جنګ د لومړۍ کرښې څخه راماجر شوي او راکډول شوي وو، چې زه په خپله مهاینی شاهدم چې زیاته کدي چې کوم جنګونه و دلته حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ د لشکرګاه د شاوخوا سیمو باندې جنګ و، د سیمو څخه خلک راکډول شوي وو چې ما ځای پر ځای کړي او په ځینې سیمو دکانو کې وګړي د خپل کورونو ته کډه شوي دي، خپل کورو ته تللي دي، په خپل کورو کې دای پر ځای شوي دي، چې څنګه اوس هغه اطرافو کې چې یا جنگو یا پولیس والی کې جنگو یا د لشکرګاه په کمربندې سمو باندې جنگو اوس سامان دی، جنگ نشته. نو دی بالکل خپل ځای ته تللي دي، خپل ځای کې
خپل نه تللي خوشي او آیا تللي دي او کنه دي تللي
او تللي هم دي، خو ځینې به ویدل چې هلته کورونا تخریب شوي دي یا امدکې تخریب شوي دي یا بېخي سرپنا نه لري په کورونه کې، جنګ د جنګ خدا دی چې هلته به کورونا تخریبېږي او هغه سرپنا چې دي درلودل هغه به تخریبېږي. ما ویل چې د اقتصادي وضعیت له امله څخه چې زموږ ډېر بد اقتصادي وضعیت دی، خلک دومره نه لري چې ډوډۍ فقط وچې ډوډۍ دلته ځان ته واخلي، نو هغه ودانۍ چې د دوی نړېدلې وي هغه که چیرې خاورینې وي یا په اطرافو کې وي هم دوی نشي توانېدلی چې هغه جوړې کړي، ځینې به پاتې وي او ځینې به خپلو کورو ته تللي وي، فقط هلته یا به د خیمې لاندې ژوند کوي یا به همداسې د د اوایي فضا ته دوی په خپل ژوند مخ ته وړي.
بله
نو تللی به وي، ځینې به پاتې.
ډېره مننه اسرت الله، ډېره مننه کوردن. ځواکمن صاحب سعیده چې اقتصاد باندې به ډېرې خبرې وروسته کوو، ځکه چې په ټول افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، لیکن اوس چې جنګ نشته او امنیت خراب شوی دی، په هلمند کې څنګه د خلکو کاروبار څه نه څه غوړېدلی دی او کنه؟
د ټولو د خلکو غوښتنه چې و په افغانستان کې، بیا خاصتا په هلمند کې چې د جګړې اور ټوله پر هلمند باندې وو، د خلکو یوازینۍ غوښتنه امن او امنیت و. الحمدلله اوس په هلمند کې، په ټوله هلمند کې تقریبا چې د باغران څخه ونیسې بیا زیاتر دیشو ټول ولسوالۍ چې لرې سره پرتې دي، اوس امنیت دی. کومه مشکل او ستونزه نشته. خلک د د شپې پر لس بجې باندې حرکت کوي، زیګریش د لشکرګاه څخه دریش ولسوالۍ ته.
ځواکمن صاحب دغه خبره خو موږ وکړه، همدې خبرې ته په پام سره دا پوښتنه کوو چې اوس نو چې امنیت شته، مخکې اسرت صاحب هم دا خبره وکړه چې امنیت شته، ما هم همدا وکړه چې امنیت شته. آیا امنیت خو د دې سبب کیږي چې د خلکو کاروبار وغوړی شي؟ آیا د خلکو کاروبار ښه سوی دی او کنه؟
د خلکو کاروبار به معمولا څلور وخت ونیسي چې وغوړېږي، ځکه چې تازه غټ تغییر راغلی دی. دا تغییر ډېر کار غواړي چې باید وسي. زه فکر کوم چې انشاءالله په ډېرو نږدو راتلونکي کې به دغه د خلکو کاروبار هم وغوړېږي. تر اوسه پورې خلک کاروبار ته هم یو ډول زړه نه دي ښه کړی، په دې خاطر چې هغه بانکونه تړلي دي او ټول سیستم بند دی. ما چې دغه بانکونو سیستم سره جوړ شي، ادارات فعال شي، زه امیدوار یم چې په ټول افغانستان کې به کاروبار شروع کړي، خاص کر په هلمند کې به کاروبار وسم. خلک خپل په روزمره کاروبار اخته دي، دکانونه خلاص دي. هغه ولسوالۍ چې مخ د لارې به د لشکرګاه شهر پر لور تړلې وي، هغه خلاص شوي دي. خلک رفتامات شروع کړي لشکرګاه شهر ته.
ډېر مننه ځواکمن صاحب، سلامت اوسئ کوروادن. ډاکټر صاحب حسرت الله، د نورو ولایتونو نه یو شمېر خلکو غوښتي دي، هڅه یې کړې ده چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي، ځکه چې اقتصادي وضعیت خراب شوی دی، ځینې به ځان امن نه احساسوي. خو پاکستان خپلې پولې بندې کړې دي، ډېر خلک نشي تلی. له هلمند څنګه؟ هلمند شاید داسې لارې ولري، ځینې خلک ایران ته تللي دي. آیا مهاجر لري په دې وروستیو وختونو کې؟
بالکل، دلته اکثریت ځوانان د هلمند څخه د لشکرګاه شهر څخه تللي دي، پیسې ګوري د پاکستان او ایران یا دته ورته نورو هیوادونو ته، یا په رسمي توګه باندې یا په قاچاقي توګه باندې. دا اوس هم فعلاً د پاکستان او د ایران پر مرزو باندې زموږ افغانان، هغه ځوانان او هغه حاصل یافته ځوانان چې دلته یو ویره و د دوی سره، دلته د دوی سره یو هغه ذهن و چې بیا به هم هغه وژنې وي، هغه مرګ به وي. اوس هغه څه نشته، هغه څه نه تر سترګو کېږي. د طالبانو اوسنی اسلامي تاریخ دا شان ټول کنټرول کړی دي، هیڅ نو تهدید نه ځوانانو ته او نه هم هغه مخکنی په حکومت کې چې کوم کسان و چې هغوی دوی مجبوراً لاړ شي د هېواد څخه، یا پاکستان ته مهاجر شي او یا هم ایران ته مهاجر شي. اوس هم شته، ولې خو وسنۍ وضعیت د ایجابوي او د طالبانو اسلامي
تاریخ هم داسې پیښې تاسې عمومي افوي خبره کوي. ستاسو په ګاونډي ولایت کندهار کې لا هم وژنې کیږي، سره له دې چې عمومي افه شوې ده. طالبان وایي چې دا په د دغو وژنو انګیزه شخصي ده. په هلمند کې هم ډېرې جګړې شوې دي، یو بل سره بدی کړي دي خلکو. آیا دا ډول وژنې شته او که نه؟ ستاسې راپور تاسې نه لرئ؟
په مخکې ورځو کې څو به داسې پېښې شوي چې دلته هم ځینې خلک ووژل شول، یا په کورونو کې ووژل شول، یا کورنۍ ته خلک ورغله. ولې هغه هم بېرته همداسې وه چې دا شخصي تضادونه وه، د خلکو شخصي دښمنۍ وې. د دې څخه په دې اوسني وضعیت کې چې هلته طالبان له یوې خوا څخه عمومي عفه اعلان کړې وه، د بلې خوا څخه دغه دښمنۍ تر سترګو کېدلې، یعنې دا په شخصي دښمنۍ باندې راړول کېدلې، او یا هم شخصي دښمنۍ به وې. په دې کې به شک هم نه و، خلک به خپل هغه پخوانۍ دښمنۍ ترسره کولې. ولې طالبان زه چې کوم څه وینم، هغه خلک چې زه پېژنم چې په پخواني حکومت کې وه، یا هم هغه ځوانان چې په همدې حکومت کې دندې درلودلې او یا هم دندې ترسره کولې، هغوی په آزاده توګه په ښار کې ګرځي، هغوی خپل روزمره ژوند ترسره کوي، ولې هغوی دپاره تر دې اوسه امنیتي تهدید نه دی تېر شوی او یا هم څوک نه دی ورته درېدلي. ولې زموږ د طالبانو چې دغه عفه اعلان کړې ده، دا د دوی لپاره یو مثبت ګام و چې دوی عمومي عفه اعلان کړله او د خلکو لپاره یې بېرته دا زمینه مساعده کړله چې خلک په هغه شکل باندې نه اوسېږي چې بس لکه څنګه چې مخکې د طالبان د راتګ مخکې خلک په دې وام کوه چې طالبان به ښارونو ته داخل شي نو هغه دولتي کسان به ټول وژل کېږي. ولې هغه برعکس هغه رقم نه اوسوله، اوس حالت کنټرول دی، طالبان هم خپلو ته په احترام قایل دي. زما د طالبانو د اسلامي تاریخ څخه نور هم غوښتنه ده چې د خلکو په راګرځولو کې د زموږ د تعلیم یافته ځوانانو او زموږ د هغه تحصیل یافته ځوانانو پره درځول کې چې بهرنۍ وادونه ته ځي یا پاکستان یا ایران یا نورې وادونه ته دي، دوی نور هم مثبت ګامونه واخلي او مثبت لارې او طریقې ولټوي.
مثلا څنګه په داسې حال کې چې دوی ته نه په حکومت کې ځای وي نه چوکۍ ورکوي، څه ډول وغوي خو اخر ژوند باید وکړي، ډوډۍ باید ځان ته پیدا کړي، وغوي څنګه پاتې شي؟
بالکل، زما نظر هم دا و چې طالبان باید چې داسې رول ولوبوي چې د افغانستان ټول خلکو ته په همدې حکومت کې ځای وکړي او د افغانستان خلک په دې حکومت کې ځان وویني. او دلته لکه څنګه چې عامه شموله حکومت چې اوس موقتي حکومت رامنځته شوی دی،
په نه دی عامه شموله، تاسو عامه شمول بولئ، آیا لکم طالب پرته بل څوک مقرر شوی دی تر اوسه ستاسو په ولایت کې؟
بالکل، ما ویل چې د موقتي اداره ده، د موقتي ادارې چې اوس دی عامه شموله حکومت، یعنی عامه شموله په هغه شکل باندې چې باید چې د افغانستان ټول خلکو ته ځای ورکړل شوی وای، زه دې کار نه کوم چې تر دې اوسه پورې. خو موقتي اداره ده، موږ باید نور هم په دې باندې هیله مند اوسو چې دوی کوشش وکړي چې عامه شموله د افغانستان ټول خلک کوم خلګو چې دلته دنده درلوده دوی دوی څخه استفاده وکړي. هغه ځوانان چې دلته تحصیل یافته ځوانان چې تر اوسه په دندو باندې نه دي کومه رسېږي، یا خپل ادارو ته نه دي جذب وي، یا خپل ادارو ته خپل نه دي راغلي، چونکه دوی اعلان هم ورته کړی وي چې تاسو کولی شئ چې خپل شعبات ته راشئ، خپل ادارو ته راشئ. ولې دلته یو لړ ستونزې دي چې د یوې خوا څخه ټول په اقتصادي ستونزو د مشکلاتو سره مخ دي، د بلې خوا څخه د پیسو نشتون دی، دلته د کاروبار نشتون دی، د بل خوا څخه دولت په صحیح توګه باندې جوړ نه دی، او سیستم تر اوسه په صحیح توګه نه دی جوړ چې د هغوی معاشات ورته ورکړل شي. دلته خو د افغانستان خلک په ډېر فقر او غربت کې ژوند کوي، د ډېر د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو چې دوی دغه میاشتنی معاش په دوی اخیستی، د خپل ژوند روزمره او یا میاشتنی ژوند به مخته وړي. ولې هغه چون نسته اوس خلک ایران پاتې دي، که چیرې راځم په ادارو کې کار کوم د بل خوا څخه معاشات نسته، د دې سیستم جوړ نه دی. نو زموږ غوښتنه هم دا ده، د طالبانو څخه غوښتنه دا ده چې دوی د نړیوال ټولنې سره، یوازې د طالبانو څخه نه، د طالبانو د تاریخ څخه نه، د افغانستان د ټولو اقوامو څخه غوښتنه دا ده، د افغانستان د ټولو خلکو څخه غوښتنه هم دا ده چې راسي لاسونه سره ورکړي. طالبان دې هم دې کلیواله سي، طالبان دې هم تاسو ته ځای درکړي، او تاسو هم سره همکار سي چې نړیوال ټولنې ته موږ ثابت کړو چې نور هم د نړیوال ټولنې کې مرسته چې د افغانستان سره کېدلې، بیا هغه څه چې د افغانستان په ډېر بد وضعیت کې قرار لري نو څه کولای چې مخته ولاړ شو. نړیوال ټولنې مرسته راجس کو به هم د افغانستان سره باید چې مرسته وکړي چې افغانستان د اقتصادي نگاه څخه راپورته شي. دا یوازې نه د طالبانو تاریخ نه، ټول د افغانستان ټول هغه اسلام ځوانان او د افغانستان ټول اقوام باید په دې کې ګډون وکړي، وژه په وژه باندې یو په بل باندې کار وکړي. د طالبانو څخه مو نور هم غوښتنه دا ده چې هغه ځوانان چې دلته رول لوبولی دي، هغه ځوانان چې دلته راپورته دي، هغوی ته بیا هم رول ورکړي. هغه ځوانان چې اوس په سرحدي سیمو کې یا په قاچاقي توګه دي، کوم هغه ځوانان چې ویني چې فعال دلته ځوانان وو، یا په ټولنه کې وو، یا هم په اجتماعي برخو کې دلته کار کوي، یو غوښته دوی سره څنګه پر څنګه باندې ولیدل شي، نو د دې زمينه مساعده کې چې هغه ځوانان نور هم راستي او د توجه پروژه باندې کار وکړي، او د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي چې د افغانستان خواته د کومکونو او د مرستې لړۍ راپیل.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه هلمند ځانګړې ده، زموږ د خبرونې میلمانه دي ډاکټر حسرت الله او همدارس عبدالحق ځواکمن. هڅه کوو چې د هلمند له یوه مدني فعال او خبریال ځوان تکل سره هم تماس ونیسو. ښاغلی ځوان تکل وعده کړې وه، خو تر دې دمه پورې ټلیفون ځواب نه وایي. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو، او تمره چې د هلمند اوسیدونکو ټلیفون وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ټلیفون شمیرې د 0422 12 15 41 01، بل شمیره د 0422 12 15 41. د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. مهرباني کوئ.
السلام علیکم، تاسو ته او محترمو مېلمنو ته سلامونه. نږدې مشرقینه تاسو سره تماس کیما. د دې نه مخکې خو موږ ټول ته موږ تاسو ته ټول معلومه وو چې د طالبانو اسلامي امارت اقتصاد ټول پرې تاریخ باندې وافي وو، آفینو باندې متکی وو. د لشکرګاه خواشه ولسوالۍ کې دغه د آفینو او تاریاکو بازارونه به خلاص وو، خرید و فروش به ډېر په ازاده کېده. نو آیا اوس هم په هماغه شکل باندې دوی هماغسې اجازه ورکړې ده، هماغسې آزاد شکل باندې کېږي او که نه دوی بند کړي دي؟ دغه یو پوښتنه کړه ته.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، ځان را وپېژنئ.
سلام علیکم ساروان صاحب.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
دما خو ساروان صاحب دغه یو لنډ نظر ده کنه سی بس مخکې امن نه و، اوس خو تل حاله ده، ولس امن ته ډېر زیات خوشحاله ده او روزګار به هم چلیږي هماغه سی. د موږ په دې
خو د ټول افغانستان په سطح خبره کوي. د هلمند لپاره کومه پوښتنه لري؟
د هلمند لپاره هم دغه پوښتنه ده ما کنه سی. د هلمند خلک به هم ډېر زر ان شاء الله تعالی ټول
صحیح ده. ډېره مننه کور ودان. لځکه خو وایم چې لطفا د نورو ولایتونو اوسیدونکو دې موقع ورکړي د هلمند خپل خلکو ته چې خپل مسائل مطرح کړي. تاسو د خپل سیمې خبرې مطرح کوئ، داسې خبرې کوئ چې لټول افغانستان سره اړه لري. بهتره ده چې یوازې د هلمند په اړه خبرې وکړي. بل اوریدونکو لرو، ځان را وپیژنئ. ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه ده. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. ما سلام علیکم جی تاسو او تاسو اوریدونکو او او مېلمنو ته ورسی.
مهرباني کوئ. لکم زه
د سیدی خلا له کندهار خبر کوم.
ش سیدی خلا صاحب نږدې یاست نو مهرباني وکئ. مهرباني سیدی خلا صاحب.
ما زه غاوړې.
بله اورو، خبري وکئ.
ما خو د هلمند په اړه کې مې دا څه نظر ده چې اول خوشبختي خدای دې چې جنگ او جګړه ختم شي، خدای تعالی به د خلکو ته دا توفیق ورکړي چې آبادی به راشي او پرمختګ به وشي. مطلب و دې ته خلک نه کښېني چې د نورو کومکو ته کښېني. دا نور کومکونه به موږ ته تر څه وخته پورې راځي؟ افغانان دې په خپله خپل ځان.
لطاسی مننه. البته لطفا پوښتنه کوه که ډیر بشوي نسبت دې ته چې نصیحتونه کوي. البته نظر شاید ډیر خلک در سره موافقی چې افغانان باید په خپل کار وکړي او د نورو مرستو ته انتظار ونه کړي، سیوادم د نورو په مرستو نه آبادیږي ترڅو چې خپل ولس یې کار ونه کړي. دا ډیرو کارپوهانو نظر خاوندانو چې موږ هم ورسره مرکې کوو دغه یې نظر ده. بل اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. ازادي راډیو له رادیو لطفا لرې شئ او بیا خبرې وکړئ. کم رادیو همداسې آواز راځي، موږ مجبور یو چې ستاسو ټلیفون قطع کړو. خیر، له دوی نه به تیر شو. مننه له تاسې نه چې ټلیفون مو وکړو. په آینده کې چې کله ټلیفون کوئ له رادیو لرې کیږئ یا رادیو ټیټوئ. ولایت په ولایت خپرونه ده او دا خپرونه هلمند ته ځانګړې ده. لطفا د هلمند اوسیدونکو ته موقع ورکړئ چې دوی ټلیفون وکړي. د سکایپ له طریقه هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکی د ټلیفون له لارې را سره دی، ځان را وپیژنئ. ازادي راډیو
سیف الرحمن د هلمند ته.
مهرباني کوئ سیف الرحمن صاحب.
نو محترمه، په هلمند کې اوس الحمدلله وضعیت ډېر برابر دی. ټول خلک خپل عادي کارو ته راګرځېدلي دي. انقلاب دی رالی، مشکلات به خامخا ورسره وو. اوس وضعیت ډېر آرام دی، برابر دی.
ښه، تاسو بیخي آرام یاست؟ اقتصادي مسایل څنګه؟ د ژوند نورې چارې څنګه؟ د کار و بار مسله څنګه؟
نو موږ کاروبار برابر دی، څوک خپل په کار باندې مصروف وي.
په څه کار تاسو مصروفه یاست؟
خیاطۍ باندې.
ښه، خیاطۍ مو اوس تر پخوا ښه سوې ده، ځکه چې امنیت دی، خلک ډېر کالي ګنډي.
نو د کالي د پخوا په شان دي، داسې فرق نه دی کړی.
فرق نه دی کړی، دا خوشه خبره ده. بس خوشحاله اوسه مننه چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو له دوی نه وروسته به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ سر.
السلام علیکم. د جلالآباد نه تاسو سره مې اړیکه نیولې ده. زما د طالبان نه دا خواهش ده چې میدینو او د شهیدانو تقاوت مرسته
وکړي. صحیح ده، مننه. کور ودان له ټولو اوریدونکو منندوی یو. اوس به ورشو میلمنو ته. ښاغلی عبدالحق ځواکمن دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره نه دی. ټلیفون یې قطع شوی یا یې قطع کړی، خو ډاکټر صاحب حسرت الله لا هم راسره دی. او تمه لرو چې ځوان تکل مدني فعال او خبریال دی، دوی هم ټلیفون ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب اسرت الله، تاسو دی اوریدونکو خبرې واوریدئ. د یو اوریدونکو په خبرو کې پوښتنه وه، ویلي چې د تریاکو په اړه که معلومات ورکوي. وایي د ده په وینا پخوا به طالبانو تریاک آزاد پرېښي ول چې خلک کاروبار کوي، پلوري یې اخلي. آیا اوس هم همداسې ده او که نه؟
د تاریخ پرون باندې به زه همداسې وایم چې د تاریخو اوسنی کښت یا تاریخ چې اوس کرل کېږي، زه فکر کوم چې په هغه ولایت ولسوالۍ کې به اوس هم تاریخو راکړه ورکړه اوس هم وي. تاریخ اوس هم په څو لسیزو کې خلک بل لاره نه لري، بل مخ ته بل شی نه لري چې بل څوک، یعنی خلک مجبوریت مجبوریت اخیستی دی. یعنی تاریخ
تاسو وایئ چې آزاد خرڅېږي او پلورل کېږي په لشکرګاه کې؟ څنګه لشکرګاه کې خو دا کار نه کیږي تر دې مخکې تر دې چې طالبان راشي؟
یا دلته خو بیخي بندیز وو د تیر نظام کې، او دلته ما هم اوس پیلن چې د طالبان اسلامي تاریخ دی او تاریخ مو په سترګو نه لیدلی چې دلته په عام شکل باندې په بازار یا په ښار کې یا دلته خرڅ کړي یا په پلور یا په پیر باندې ورسیږي. تر دې اوسه پورې مخ په
یوازې په ولسوالیو کې اوس خرڅېږي. کله اوس چې
په ولسوالیو
کې څومره اوس تریا کرل کېږي په څه حد کې؟ په ځینو ولایتونو کې خلکو د کوکنارو په ځای نورو شیانو ته مخه کړې ده، مثلا زعفرانو ته، نورو شیانو ته مخه کړې ده. وایي په ځای د دې چې دا خراب بوټی کرو چې هم د انسان وژونکی دی، هم خپل خلک یې پرې معتاد کېدای شي، د دې په ځای زعفرانو ځینې نور شیان ولې نه کرو؟ نو ولې په هلمند کې دا کار نه کېږي؟ حال دا چې هلمند یو له ولایتونو ده چې نسبتا اوبم ډېری لري.
بالکل، دلته هم اکثریت خلکو چې لکه څرنګه چې تاسو ویل، زعفران یا تورماش یا د ورته نور هغه څه چې دوی کولی شي چې د تاریخو ځای په ونیسي، دا دلته هم د خلکو تر ډېره حده ذهنیت جوړ شوی دی چې په زیاته کچه باندې به تاریخ کرل. حتی چې بېخي دی لاس پیر پمځکه درلودله، حتی لاس پیر په سره به دوی تاریخ کرل. اوس هغه لیرې پرتې ولسوالۍ چې دي، فکر کوم چې هغوی هم تر ډېره حده کنټرول شوي دي، خو بیا هم تاریخ کرل کېږي په هغو ولسوالۍ کې. دوی باید چې نور دې ته د تاریخو د کښت او د کاریاکو د کرلو څخه صرف نظر وګرځوي، ځکه په زیات کچه ځوانان مو د یوې خوا څخه په نشو باندې روږدي. داسې کورنۍ به پیدا نه شي سروان صاحب چې په هغه کې د یو ځوان محتاط نه وي، هغه کې د یو ځوان په نشي توک باندې اخته نه وي. د بلې خوا څخه یو ښه اقدام شوی دی چې طالبانو په لشکرګاه ښار کې ټول هغه معتادین یا په نشي باندې روش کتان ټول کړی دي. د ښار په منځ کې لکه سرګان په چې په تیر نظام کې و چې هغوی په عامو سړکانو باندې په عامو پارکو کې دوی خپل نشه ترسره کول، او یا یې هغه مرکزونه چې په هغه کې به د دوی نشي توکي خرڅېدل یا بروین یا دې ته ورته نور هغه نشي توکي خرڅېدل، هغه به په عام شکل باندې و چې مخنیوي به نه کېدی. ولی دلته نشیان
یو ځای راټول کړی دی په یو مخصوص ځای کې، دوی سره یو ځای کړی دی.
بالکل، ځینې شپخانو ته انتقال کړی دی او ځینې داسې ځای ته انتقال کړی دی چې دوی نسی کولای چې دغه ځای څخه راووزي، او یا لکه د مابس په شکل باندې. نو دا په خپل هم د دې زمينه
مطرح شي. ډاکټر صاحب، تاسو په خپل ډاکټر یاس، بیا دغه خلکو ته تر یو حد پورې نشئی مواد ورکوي کنه؟ ځکه چې باید په تدریج د لنشو د خلک راو ګرځول شي.
بالکل، ما ویل چې اکثریت معتادین هغه شپخانو ته انتقال کړي چې د معتادین شپخانی وي، چې هغه په مرور د زمان سره هغوی ته دوا ورکوي، هغه دوا چې د دوی بدن سره یاریږي، او بیا هم یا عادي حالت تر اندازې پرې ګرځي دوا ورته ورکول کېږي. په خپله کوم ځای ته چې انتقال کړی دی، زه ورسره تماس کې یم، د ځینې ملګرو سره هلته هم د دوی لپاره دین ډاکټران آماده شوي دي او هغوی ته تداوي او یا هم هغه اولیه دواوي چې دوی ورته ضرورت لري یا د دوی بدن ورته ضرورت لري ورته رسوي.
بله، او په هلمند کې اوس چې دا لارې هم سره خلاصې شوې دي، د برېښنا وضعیت څنګه دی؟ له کجکي پوره برېښنا ټول ښار ته رسیږي، مرکز ته یې ولسوالیو ته؟
برېښنا اوس فعلا په لشکرګاه ښار کې اوس نشته، چونچې په زموږ هغه د کجکي کاسه چې زموږ د برېښنا سرچینه هم دغه دی څخه وه، او به د اوبو د مشکلات له وجې څخه یا دغه دوربینونو د مشکلات له وجې څخه چې تخنیکي مشکل لري یا هم د اوبو سره کوم ستونزه لري، د فعلاً دپاره برېښنا بنده ده چې هلته یا اوبه ذخیره شي او یا هم هغه دوربینونه چې هلته تخنیکي ستونزه لري هغوی بېرته ترمیم شي یا مشکل یې حل شي. د فعلاً دپاره برېښنا بنده وه. په لومړیو ورځو کې برېښنا 3 ساعته وه، تلر شاته ټول کورونه برېښنا درلوده، په ټول لشکرګاه ښار کې چې کوم ځای ته برقونه د برېښنا لین نه غځېدلی وو هغوی ته په 3 ساعته برق اوس د فعلاً دپاره برېښنا په لشکرګاه ښار کې نشته.
او د سړکونو وضعیت او د تعلیم په وضعیت هم که خبرې وکړو، اول د تعلیم په اړه د ښوونځیو وضعیت څنګه دی؟ په ځینو ولایتونو کې خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه له بد وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې اکثره شاګردان او محصلین وایي چې پیسې نه لري چې فیس ورکړي. په هلمند کې وضعیت څنګه دی؟
دا 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 عمومي خبره ده، لکه تر کوم چې ما مخکې هم ذکر کړل چې اقتصادي مشکلات کور په کور او اته د ملي تجارت څخه یې ونیسي، اراده تر د ولایت په سطح باندې تجار او داسې راځه هدي خلکو ته د یو معلم په سطح باندې ټول د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. ټول په همدې هڅه کې چې اوس د کاروبار پړن باندې سوایم، صحیح ده په بازار کې ډیرو بار ته په بازار کې وجود د خلکو سره ولې خوځه دا وایم چې کاروبار په هغه شکل باندې نشته، ولې پیسې نشته په هغه شکل باندې لکه څنګه چې مخ کې وي یا مخ کې هغه تجارت روانو. د دې حکومت لومړنی ابتدایي وخت دی، یعنی هغه د خپل د نظام د جوړیدلو هغه وسنۍ لومړنی ابتدایي وخت دی، نو په هغه شکل باندې بیروبار او هجوم د اطراف خلک دلته راځه یا ولسوالۍ ته ده هجوم سته، اما په هغه شکل باندې کاروبار
یا کاروبار خو صحیح ده چې نشته. نو د ښوونځي او د تعلیمي ادارو په اړه ووایئ چې وضعیت څنګه دی؟
او بالکل او راځم، مکتبونه فعلا خصوصي پوهنتونونه او یا هم خصوصي ښوونځي او یا هم هغه دولتي ښوونځي چې فعلا دي، شاګردان دي، معلمین هلته دي، تدریس روان دی. ولی خو زه دا وایم چې زه د آئینی شاید د ځینو ملګرو یم یا د ځینو خوندو سره چې هغوی که چیرې وضعیت په دغه شکل باندې روان وي چې اقتصادي مشکلات مو دغه کې ورځ تر بلې خرابېږي او یا هم وضعیت مو تر دغه ورځ تر بلې خرابېږي، کېدای شي د هغوی د تعلیم برخه په همدې ځای باندې سکوت وکړي، ځکه چې هغوی نشي کولای چې خپل د ځان لپاره ډوډۍ برابره کړي او یا هم د ځان لپاره د کورنۍ روزمره ژوند د عیالو لپاره کوم څه برابر کړي. نو د تعلیم برخه خو بیا لري خبره ده چې هغه نشي کولای چې هغه څوک خصوصي ښوونځي کې د درس وایي یا تدریس کوي یا بل ته 1000 فیس ورکوي یا به د فرست سمستر باندې او یا به 5000 فیس ورکوي، نشي کېدلی چې هغوی مخته ولاړ شي. د دوه درو نفر سره زما چې تماس دي زه په خپل عین شاهد یم، هغوی په خپل دا څرګندونې کړې دي که چیرې وضعیت په دغه شکل باندې وي زموږ لپاره د مصرفیت جوګه برابر نه شي او یا موږ په کار باندې بوخت ونه سو، نو دا 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 لیر خبره نه ده چې موږ خپل دغه تدریس چې دا اوس کوچ په خصوصي پنتونونو کې وي یا د ټیکو ماسلین دی یا د انجینری پونځي ماسلین دی، کله چې موږ پر همدا غځای باندې سکوت ورته وکولې نه سو کولای چې دغه فیس ورته ورکو یا دغه هغه د ماستر د د د د سمستر د فیس چې څومره دی یا هغه ورته موجود وو، نو دغه سي مشکلات او ستونزې ستا.
بله، که روغتیایی برخې تراسو ځینو نړیوالو مؤسسو اته د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې 2000 کلینیکونه د بندیدو له خطر سره مخامخ دي او درمل کم دي په ډېرو سیمو کې. په هلمند کې روغتیایی فعالیتونه څنګه دي؟
په هلمند کې روغتیایی هغه کلینیکونه چې مخکې به ځینې مؤسساتو په د سیاحت په برخه کې کومک کوي او یا هم دلته کلینیکونه فعال کړي وي یا بیا هم شپخانې فعال کړي وي، هغه اکثریت د جنگ له عمل څخه بند سولی اوس هم تر اوسه پورې هم بند دي. په لشکرګاه ښار کې د بست روغتون دی چې د ایم ایس ایف لخوا څخه ټول چارې اداره کیږي، مالی لګښت د ټول هغه د ایم ایس ایف سټاف چې څومره پرسونل لري ټول معاشات هم ایم ایس ایف اداره ورکوي. نو دا یوازنی روغتون دی چې ډېر غټ روغتون دی د هلمند په سطح باندې، چې دومره دلته د شاوخوا ولایتونو څخه هم مریضان ورته راوړل کیږي. دلته په لسګونو مریضان د ورځې او پی ډی کتل کیږي او په سلګونو نور هم د بستر لپاره دلته ځای ورته ورکول کیږي چې بسترې وي. دا یو غټ خدمت دی چې ایم ایس ایف ادارې په بوس روغتون کې کړی تقریبا څو کاله، دولس دیارلس کاله کیږي، اتولس کاله کې چې دوی دلته خپل دغه فعالیت مختورې تر اوسه پورې هم په هماغه شکل باندې روان دی. اوس هم فعالیتونه یې لا هم ډېر ښه دی. یوازینی ښه خدمت چې کوي هغه بوس روغتون دی او د ایم ایس ایف اداره د ایم ایس ایف پولاد ادا کوي. او بل هغه موسسات چې دلته په روغتیايي برخو کې کومک کوي ځینې بیا هم راغلي دي چې د هغوی قراردادونه پاتو او ځینې یې بیخي په خپل مخ باندې تللي دي. د برګ مخکې د برګ موسسه چې کوم قرارداد درلود هغوی هم په دې اوسنۍ ورځو کې د صحت مسؤل یو ډېر ښه سړی دی او کوشش هم دا کوي چې دوی د صحت لپاره او یا هم هغه روغتونونه چې د موسسات سره یې قراردادونه درلودل او یا یې مخته وړلی چې ټول دوا او د مریضانو منیجمنت او د مریضانو تداوی کوله بیرته د هغوی سره په تماس کې سي او د هغوی سره قراردادونه چې په دې وروستیو کې د جنګ له امله څخه ودرېدله بیرته پر مخ باندې هغه قراردادونه امضا کړي او خپل عادي کارو ته ادامه ورکړي. چې د باران په نامه باندې کومه موسسه ده اوس هم دغه سره بیرته هغه د قرارداد چارې خبرې پیل کړې دي. نو کېدای شي چې بیرته هغه کلینیکونه چې په ولسوالیو کې وه او یا هم بیرته په لیرو پرتو سیمو کې وه تر یو حده پورې روغتیایي خدمات خلکو ته وغځېدي.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوریده. خبرونه هلمند ته ځانګړې ده. زموږ د خبرونې میلمانه دی ډاکټر حسرت الله، مدني فعال هم دی، او همدارز عبدالحق ځواکمن. ښاغلی ځواکمن ټلیفون ته ځواب نه وایي. همدارز مو مدني فعال او خبریال ځوان تکل ته بلنه ورکړې وه. ځوان تکل که همدا شیبه زما آواز اوري ټلیفون دی فعال کړي. فکر کوم چې ټلیفون یې ګل دی، ځواب نه ویل کیږي د دلوري او وای چې له ساحې خارج دی، غالبا چې ټلیفون یې ګل دی. خو ښاغلی حسرت الله لا هم شته او اما ځواکمن هم ټلیفون ته دا شیبه ځواب نه وایي. د سړکونو په ارتباط د هلمند اکثره سړکونه په وروستیو وختو کې چې جګړې ډېرې زیاتې شوې ډېر تخریب شول او لبلې خوا باري موټرو هم هغه وزن نه رایته او لدې کبل هم ډېر سړکونه په ټول افغانستان کې خراب شوي دي. اوس د سړکونو د ترمیم لپاره او یا د سړکونو په غاړو چې کله ماینونه ایښودل شوي ول د هغو د پاکولو لپاره هم اقدام کیږي او کنه؟
بالکل، په دا عمومي سړکانو باندې چې عمومي لارې دي، زه په خپله هم کندهار او د ولایتو ته تللی یم، هغه ماینونو په حساب باندې چې وایم هغه ماینونه خو اوس نه ترسره کیږي. چې په ماینونو ایښودل شوي طالبانو په هغو باندې جدي اقدام کړی دی چې هغه ماینونه لمینه تقویسی او د خلکو په وړاندې باندې خند ونه ګرځي او یا خلک هم د مرګ او ژوبل سره مخامخ نه کی. او د شار په د شار څخه نیولې بیا تر عمومي لارو پورې طالبانو،
یعنی اوس تاسو د ماینونو پیښې نه لرئ چې د ماینونو لکه بل مرشوبل پیښېږي؟
موش ته ما ته د اوسه پر ما نه اوریدلې دي او نه هم تاسو ته وسوي چې د ماین لکه بل دي کوم توپ په ماین باندې خطل وی او یا دې موټر خطل وی ام په عمومي لار باندې په کوم چا باندې ماین انفجار کړی وی. د کچاغه پاکسي دي هغه ټول د بین تقوري دي او بل د شاعت خندول د اراده تر هغه سړکونو پر چټول سړکونه دوی د بیرته دغه ځای چې تخریب شوی دي د رغول لپاره کوشش نه کوي. د ملي تجاران چې هغه په خپل په دې برخه کې همکاري ته چمتو شوي دي چې غواړي دغه سړکونه یا ورغوي او یا هم د ښار په منځ کې چې کوم سړکونه خراب شوي دي هغوی بیرته هغه پلچکان هغه سړکونه بیرته په هغه شکل باندې ورغوي. نو طالبانو کوششونه هم تر دې راه ده تارم او یا هم ګورم نو دوی هم هڅه کوي چې د شار هغه پخوانی حالت بیرته رامنځته شي او شار په هماغه شکل باندې شي او د شار خلک په داده شکل باندې رفت آمد ولري او کوم ستونزې دوی پر مخ باندې نه وي. عام سړکونه اوس فعلاً د مسافرینو پر مخ باندې خلاص دي، هیڅ نوه امنیتي ستونزې ورسره مخ نه
دي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. اسرت پرون په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې په ګرشک ولسوالۍ کې یوه تاریخي کلا د ځینو خلکو له لورې ویجاړې شي. دا کلا چا ویجاړوله؟
بالکل، په سوشل میډیا باندې ما هم دا شان ولیدل چې په ګریشک ولسوالۍ کې هلته هغه تاریخي کلا چې زیات تاریخي آبادات دي او هلته هغه تاریخي ځایونه دي چې دا د افغانستان ملي سرمایه ده او دا باید تخریب نه شي. زه نه پوهېږم چې دا ولې تخریبېږي او زموږ هیله او ارزو هم دا ده که چیرې طالبانو د اسلامي تحریک څخه او د طالبانو د مشرانو څخه خپل د هلمند د محترم والي څخه مونږ غوښتنه هم ده چې تاریخي آبادات او تاریخي ځایونه وساتل شي. هر څوک چې د دې د تخریب باعث ګرځي او د هغوی مخه ونیول شي. نو په ګریش کې زما د ځینې ملګرو سره نه پوهېږم چې دا خلک به څوک وي چې یعنی طبعا طالبان باید چې په دې کې اقدام وکړي او خلک هر څوک چې وي.
اما داسې ویل کېږي چې چا چې تخریبوله هغوی ویلي دي چې دلته مدرسه جوړوي.
نو زه په دې عقل باندې دقیقا معلومات نه لرم چې آیا دوی په هلته مدرسه جوړوي که به دا خلک څوک وي چې دغه تاریخي ځایونه نه لوي. خو زموږ غوښتنه هم بیا ده د ټول افغانستان د ولسونو غوښتنه دا ده، د ټول افغانستان د ځوانانو غوښتنه هم دا ده چې هغه تاریخي ځایونه په خپل ځای باندې پرېښودل شي. که چیرې مدرسه هم جوړېږي دلته تیرې ساحې سه د ګریش په ولسوالۍ کې مدرسه په همدې نږدې ځای کې په بل ځای باندې جوړه شي او دغه تاریخي آبادات او تاریخي ځایونه د تخریب لامل ونه ګرځي زموږ غوښتنه هم ده.
بله، ډېره زیاته مننه کوروډن. د نشیاتو په اړه مې غوښتل چې پوښتنه وکړم چې مخکې خو په افغانستان کې خصوصي رادیوګانې تلویزیونونه هم فعال وو، آیا دوی فعالیت اوس هم دوام لري په هلمند کې او کنه؟
بالکل، دلته کومې رادیوګانې چې وي او کوم تلویزیونان چې وو خودوغی تهدید څوک نه دي ګرځېدلي. اکثر رادیوګانې دلته هم فعال دي، دوی خپل فعالیتونه مخته وړي. د طالبانو د اسلامي امارت چې کومه لایحه ده یا کومه لایحه دوی ورسره لاسلیک کړې ده او د خپل د رسنیو سره، نو هغوی ته اجازه ورکړل شوې ده هغوی خپل کراجي وي که
تلویزیون. ځینې اقتصادي ستونزو له کبله هم خپل فعالیت درولی دی.
بالکل، اکثریت تلویزیونان چې زه پیژنم چې د هغوی سره به موږ همیشه په تماس کې وو، هغوی سره په پروګرامو کې ګډون کوي. ټول لامل اقتصادي ستونزه ده یا هغه دستکاوي چې د جنگ چې جنگ پیلېده یا لشکرګاه ته جنگ را رسېده دوی خپل دستکاوي سره خطا کړي وي او یا یو ځای بل ځای ته وړي دي، نو هغه بیرته رغول او یا هم دستا په پښو باندې درول چې تلویزیون به فعالیت کوي. بیا هم دلته د پیسو ته ضرورت ده. ما ویل چې پیسې په ډېره کمه اندازه باندې دي، فقط خپل د خلک خپل روزمره ژوند چلوي. نو د تلویزیون چارې چې مختوري او یا د تلویزیون هغه پروګرامونه چې مختوري، نو دا هم بیا چې رغیږي او یا بیا د ابتدا شکل ته راځي، نو بیا هم دلته سپورت ته ضرورت لري یا پیسو ته ضرورت لري او مالي لګښت ته ضرورت لري. له دې وجې څخه هم د دې اوسو پورې ځینې تلویزیونان چې بند دي دغه هم یو لامل دی.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. آزادي راډیو ده د خبرونه ولایت په ولایت دا او هلمند ته ځانګړې ده. اوریدونکو یې له روز ځان راو پیژني.
سلامونه محترم سروان صاحب تاسو ته اوریدونکو ته خپلواک اندې راځه.
مهرباني کوي خپلواک صاحب.
سروان صاحب وختي خدای بناوه چې په جنوبي ولایتو کې پښتون میشته سیمو کې ول جګړې دي چارونه نه کېږي او اوس هم د اقتصاد دی پاله دي نه خو د ټول په مصطفی خبره ده. یو ما مېرمنو څخه نظر دی چې ما د جغرافي باره کې څه معلومات لرم. دا سړک د باغران او ګریش او فات کړه ورزان په وختي ول په دا باندې کوي سړک تیریږي چې دا اقتصاد څو چې اوراتي چې دا به څنګه یا امکان لري چې اقتصاد څه دا به تیر شي طالبان ولا کارو چې زم سوال دا ده چې زراعت بارے کې د یلمند وګو چې ولی وکړي په نور منطقو ته چې امریکا وخړو به کې او زراعت کاروبار شته یعنی کدا یو د بکوا دښت یا د یلمند بعض منځ کې وګو چې باور ټول افغانستان او سیمه کې غنم ورته نو دا کار کې دوی وو چې سلا کار وړي شي نو د دې سم سوال چې دوی پرې بارے کې د وګو پرې راته دوی
بالکل
د تړکون د غدول رشتہ هم باغران ولسوالی دا وی د دربار ته واشیر ولسوالی د تړکان په دې رستون کې دي چې د خپل د لشکرګاه يم او د هلمند يم زواسي متطلل نه يم خو له معلومات پلرم چې سړکانې په دې پد حالت دي او د طالبانو د اسلامي تاریخ هم غوښتنه ده چې اوس خو لمړنۍ ابتدایي حالت پي پرې بس دو چې لاسونه ورته روان کو چې دغه حکومت په پښو ودرېږي او زه یو ځل راځم دغه مخ ترور یو پښتنه وکړل چې باید چې موږ د نړیوالو څخه کومکونه ونه غواړو او موږ په خپل لاسونو سره ورکو. بالکل دا مهمه خبره ده چې هر واد لمړی وای چې خپل شو باندې ودرېږي او خپل لاسونه او یو د بل وجه سره ورکي او د خپل واد راتلونکو پرمختګ لپاره کار وکړي. دا مهمه ده ولې په دغه سي وضعیت کې لکه چې موږ کرا لرو د افغانستان ټول کډوانان دي کوم شران دي او کاغه تعلیم افتا ځوانان دي چې ډاکټراوی ترلاسه کړی دي هغه ماستران دي وګوی باید چې پکاډه باندې د دې اوسنۍ حکومت سره یا د دې اوسنۍ اسلامي تاریخ سره پکاډه باندې کار وکړي پر دې وادو ته ماجر نشي چې د خپل د هیواد د کنټرول او د خپل هیواد پر مخکړه لپاره کار وکړي. لکه څنګه چې دا غوول سوالې د یاد کړلې هلمند یو وزارتي واد ولایت دی. هلمند هغه ولایت چې د شاوخوا ټول ولایتو ته غنم ورکول د زراعت په برخه کې هلمند یو ځانګړی نوم لري د وبول نګاتخه او هم د زراعت لنګات هغه پرتی لیرو پرتی ولسوالي چې دی خو په مدود زمان سره په دې باندې به خپل خلک هم د ولسوالي حته وکي د طالبان د اسلامي تاریخ سره به وچې په تماس کې چې دی ته صحیح سړکان وغځوي چې لارې هغه لارې چې ډیره وژدې او پرتی موچان په ساتونو دي او
سړک ډاکټر صاحب حسرت صاحب تر اوسه پورې چې موږ وینو حتی دغه مرستې چې نړیوالو اعلان کړې په وروستیو کې په جنیوا کې دوی ټولو ویلي دي چې موږ طالبانو ته پیسې نه ورکوو دا پیسې هم د افغانستان خوارو غریبو خلکو ته پخپل لاس رسو غوی ته نه ورکوو. یعنی تر څو چې داسې یو سیستم موږ ونه لرو په وطن کې چې هغه دنیاوالو ته د منلو وړ وي داسې معلومیږي چې نه به د دوی حکومت څوک په رسمیت وپیژني او نه به مرسته ورسره وکړي. او تاسو ته معلومه ده چې نن سبا هیوادونه په یوازې توګه چې په خپل وطن کې په خپلو خلکو حکومت کوي نسي چلیدلی یو بل ته ضرورت لري په هره برخه کې که څنګه.
بالکل یو هیواد نسي کولای چې پرمختګ وکړي چې په هغه کې د خلک هم نظر نه وي او خپل د خلک یو بل سره همکار نه وي. لومړی تعلیم ته ضرورت دی چې ټول هغه تعلیم یافته خلک باید چې دلته ځای ورکړي لکه څنګه چې نړیوال کوم غوښتنه لري یا د نړیوال کوم غوښتنه دي چې هغه به د افغانستان د راتلونکي د پرمختګ سبب ګرځي. د طالبانو طرف په وجه باندې یعنی کچېری عام ولسونه یا د افغانستان وګړي په د اوسنۍ حکومت سره وجه پر وجه باندې ور درېږي او دوی باید چې دا ثابت کړي نړیوال ټولنې سره خپل هغه اړیکې په اثبات ورسوي چې هم عام ولسونه هم د طالبانو حکومت د تعلیم په برخه کې نړیوال ته ثابت کړي او ان شاء الله تر اوسه پر کوم ستونزې نه دي جوړې کړې. چا په وړاندې باندې ما خو تر اوسه پرې نه دی اورېدلې چې څوک خپل د تعلیم څخه کنار ته کیږي او یادي هم مکاتبو ته نه دي یادي پوهنتونونو ته نه دي. خبره دا شی ده چې د نړیوالو سره اړیکې او د نړیوالو پر رسمیت پیژندل د طالبانو اسلامي حکومت یا د افغانستان پر رسمیت پیژندل د نوي حکومت دوی باید چې د خپل متقابل احترام او د متقابل اړیکو لپاره هلې ځلې وکړي. هم د افغانستان خلک هم خپله د طالبانو اسلامي حکومت چې حل ځلې وسم کړی دی لا نور هم علي ځلې د دې لپاره پکار دي چې کچېری هغه پیسې چې نړیوال کومک کړی دی یا بهرنی وادونو کومک کړی دی دا کچې داسې په داسې شکل باندې هم نشي کېدلای چې دوی په خپل سر باندې خلقو ته ویشي، یعنی دا امکان لري. دا
نو خو بیا بیا نه ورکی دا دا بیا بیا نه ورکی دا په تیر حکومت کې دغه سی تر ډیره وخت پورې دوی حکومت پیسې نه ورکولې خپل تقسیمولې، اما هغه هم ځینې شرایط لري چې اوس د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي چې په دې موضوع خبرې وکړو، او بیا موضوع هم ډېره پراخیږي له هلمند ووزي. پر حال ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب حسرت الله چې په دې خبرونې کې مو ګډون وکړ، همدارس له ښاغلي عبدالحق ځواکمن هم مننه چې د خبرونې په لومړیو برخو کې را سره وو. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننده یو چې ټلیفونونه مو وکړل او خبرونه مو واورېده.
رو د هلمند غاړه تر غاړه نن بهی شي لیلا پکشي لمبیږي پسره سالو کې خوان کې رو د هلمند غاړه تر غاړه نن بهی شي لیلا پکشي لمبیږي پسره سالو کې خوان کې رو د هلمند غاړه تر غاړه نن بهی شي لیلا پکشي لمبیږي پسره سالو کې خوان کې منجونی پتندی وحی خالونا سرائے ہر وقت بھی دا نازک نازک لاسونا پیشتی پا زلفو کی مدام تازہ گلونا پیشتی پا زلفو کی مدام تازہ گلونا پشتن انجونی دا حیات سخا پٹیجی لیلا پکشی لمبیجی پس رسالو کی خواب کی رو دا ہیل من غاڑ تر غاڑ نن بہیجی لیلا پکشی لمبیجی پس رسالو کی خواب کی لیلا پکشی لمبیجی پس رسالو کی خواب کی پشاند سپین نازک غاڑے دو وہ شمال وحین جو بین لکا دس پورنی شغلے کبین جو بین لکا دس پورنی شغلے کبین سپین گھٹی ہے دا جگر دا باغ وڑی جی لیلا بکشی لمبی جی پس رسالو کی خوان کی رو دا ہیل من غاڑ تر غاڑ نن بہی جی لیلا بکشی لمبی جی پس رسالو کی خوان کی لیلا بکشی لمبی جی پس رسالو کی خوان کی پخبل وطن باندی تر سرو مال تیری جی لیلا بکشی لمبی جی بس رسالو کی خوان کی